مشال اوریدو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هر کله وای. په روانه غړي کې د قبلي علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه، شننې او تبصرو ترڅنګ اونیزه خبرونه سندر جادوګری هم لرو. په خبرونه کې د پښتو سندرغاړي صوبت خان د ژوند او هنر حال درکو. په لومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له ملیحه میرزاده و.
السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سټ پتا د ماورې عدالت وژنو خلاف له تربته د پلشوی لاریون ګډونوالو په کوټه کې پرلت وهلې. په چمن کې مازورانو الته د پاسپورت او ویزه لازمی کېدو خلاف د احتجاج په حمایت کې لاریون کړي او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې په غزا کې د جنگ بندې په حمایت کې قرارداد منظور شوی. دا خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د ماورې عدالت وژنو پر ضد له تربت څخه د پیل شوي لاریون ګډونوالو د کوټې په سریاب سړک پر لتوهلې دي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې تر انتظام لاندې د لاریون ویان ګلزار بلوچ پرون مشال ریډیو ته وویل چې لاریونوال د ډسمبر په 11مه ماسخوتن کوټې ته ورسېدل، خو حکومت هغوی د کوټې په سریاب سیمه کې ایسار کړي او د ښار مرکز ته نه پرېږدي. د احتجاج له هغه وروسته پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 23مه ادا وکړه چې سلور وسلوالې وژلې دي، خو بلوچ فعالان وویل چې په هغو کسانو کې د بالاج بلوچ په نوم هغه کس هم شامل و چې د پولیسو په حراست کې و. تر دې پیښې وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلت و او د ډسمبر په 5مه له هغه ځایه د کوټې پر لور لاریون پیل کړ. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان چگزی د ډسمبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ډسمبر په 9مه په هغه پیښه کې د ککړو سلورو پولیسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده، خو ګلزار بلوچ وایي روسا په هغه سلورو پولیسانو کې یو هم نه دی نیول شوی. په چمن کې مازورانو هلته د پاسپورت او ویزه لازمی کېدو پر ضد روان پرلت په ملاتړ کې احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پرلتوالو غوښتنې دې ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازت ورکړل شي. د شیر زمان په نوم یو مازوره پر دې مهال مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د هغوی روزګار بحال کړي.
شبانی مزدور ما د څلور کالو سفر بارډر باندې کار کاوی، د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې. په پرلات کې نستلې دي نن څلور 500 ورځ باندې مزدورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مزدوران ګرد او پاکر او مجبوری باندې و پاکر ته ولاړ دي، د بل و دروازه ته ولاړ دي.
د چمن د مازورانو اتحادی مشر عنایت الله بشردوست احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې تر 2 زیات مازورانو د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه باندې د کار او روزګار له لارې د خپلو کورنیو لپاره پیسې ګټلې چې اوس له سختو حالاتو سره مخامخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې هلته د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو د اکتوبر له 1 پرلت پیل کړی چې نن په 45 ورځ هم دوام لري. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ څو ځلې خبرې اترې شوي دي، خو نتیجې ته نه دي رسېدلې. حکومت ویلي چې د امنیت ټینګولو او قاچاق د مخنیوي لپاره په ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځولې دي. پاکستان د ډیر اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پرونی وسوال بریټ په تړاو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. د پاکستان بارنو چارو وزارت د ډسمبر په 12مه په خبر پاڼه کې لیکلي چې د وزارت سیکرټري په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان سفارت شاه سفیر احضار کړ او غوښتنه ورڅخه وکړه چې په سمدستي توګه د خپل سرپرست حکومت ته خبر ورکړي چې د بریټ د عاملینو په وړاندې په بشپړ ډول پلټنې او سخت اقدام وکړي. خبر پاڼه زیاتوي په درابند کې د خبرې ذمہواري طریقې جهاد پاکستان وسلوالې ډلې ومنله چې درویش امنیتي سرتېري وژل شول او لسګونه نورې ژوبل کړل، خو د خبر پاڼې په خبره دا ډله له طریقې طالبان پاکستان سره تړاو لري. په بیان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه شوې چې د دې برید عاملین دی ونیسي او د ټي ټي پي مشرتابه د پاکستان ته وسپاري. قسم د طالبانو حکومت لا تر اوسه د پاکستان حکومت دغو غوښتنو ته رسمي جواب نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په بیا بیا دا خبره تکرار کړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې لنډمهال حکومت عمومي انتخاباتو د ځنډولو خواهش یا اراده نه لري. کاکړ د ډسمبر په 12مه د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل جی این این سره په مرکه کې وویل چې دا اختیار یوازې د هیواد انتخاباتي کمیشن سره دی. نوموړي وویل چې د تحریک انصاف په ګډون ټول سیاسي ګوندونه په انتخاباتو کې د برخې اخیستو حق لري او زیاته کړه چې د کومې پارټۍ په نښه کولو هیڅ پالیسي نشته. د ترغې وروسته ده چې په پاکستان کې داسې بحثونه روان دي چې ښایي انتخاباتو ځنډول شي. مخکې د پاکستان الیکشن کمیشن هم هغه خبرې ګنګوسې بللې وې او ویلي وو چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت یعنی د 2024 کال د فروری په 8مه کېږي. او په غزه کې د خرابیدونکي بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له سختو خبرداري وروسته په 193 هیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی پرون د اوربند لپاره یو قرارداد منظور کړ چې د غړو هیوادونو 3/4 برخې په حق کې رای ورکړه. د نهې په ورځ د وړاندې شوي قرارداد په حمایت کې 153 خلاف یې 100 هیوادونو رای ورکړې. 23 هیوادونو د رای ورکولو په وخت حاضر نه. د کینیډا، آسټرالیا او نیوزیلند مشرانو په جلا جلا توګه یوګډ اعلامیه کې د اوربند غوښتنه وکړه. وی ویل حماس ته د ماتې ورکولو قیمت د ټولو فلسطینیانو ځورونه نشي کېدی. د سره اسرائیل له حماس خلاف په جګړه کې د سفارتي یوازیتوب سره مخامخ شوی دی. حماس د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یو ترهګره ډله ګرځول شوې ده. نو د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه میرزاده درته وړاندې کړل. ستاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم. خو د یوې وړکې د میرستو
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال رادیو ته تاسو وګی د بلوچستان له تربه څخه د اپیل شوی لانګ مارچ غړو د احتجاج په توګه د کوټې په سریاب سړک پر لټ وهلې دي. د دسمبر پر 11مه راغلو لارنوالو ویلي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي تر هغه وخته پورې به احتجاج روان وي. احتجاج کوونکي د ماورای عدالت وژنو درول او د ورکړل شوو کسانو عدالتونو ته وړاندې کول غواړي. بلخوا حکومت ویلي چې د لانګ مارچ د برخوالو زیاتره غوښتنې منلې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال اړو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پرلت برخوالو په غوښتنه چې د دوی ډېرې غوښتنې داسې دي چې حکومت تر اوسه نه دي منلي او یوازې دوی غوښتنې منل شوي دي. په دې ترڅ کې د دسمبر په 12مه نیټه د بلوچ یکجهتی کمیټې ویان ګلزار دوست بلوچ او مشال اړو ته وویل چې تر اوسه د بلاچ بلوچ په وژنه کې تورن د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی غړي نه دي نیول شوي.
الزامات بلاچ پر لګائے گئے تھے ان کے ساتھیوں پر.
جعلی مقابلے کے بلاچ بلوچ او داغه څلور ملګری وژلې دي او په دوی د ترګری تور پوری کړی وو. هغه تور د حکومت برته واخلي. د دې ترڅنګ د مشته دا باور راکول سي چې کوم نور لا درک کسان دي هغه به په دغه ډول جالي مقابلو کې نه وژل کیږي. د دې سره سره چې څومره لا درک بلوڅان دي هغه د عدالتو ته وړاندې کړل سي او که څوک مجرم وي نو بیا د عدالتو د لارې سزاګانې ورکول سي. د لانګ مارچ او پرلت برخوالو د احتجاج په اړه مشکله د بلوچستان د نگران حکومت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې نه هیواد دا بلاچ بلوچ د وژنې په تور کې د سی ټی ډی څلور کسانو په ضد مقدمه لاسلیک شوې ده. بلکې بلوچستان های کورټ دوی مطالعه کړې هم دي.
د دوی مطالبه او د پلټنې د غلپاره چې دوی کمیټې جوړه شوې ده بل د دوی مطالبه او دا کسان سسپینډ کی هغه آلریډي های کورټ ډیسیژن دی. هغه کسان سسپینډ شو. دریم دا دی چې د دې انکوایری روانه ده. دوی د مسنګ پرسن خبره کوله مړ نمونه راکې او مسنګ پرسن کمیشن دی هغه ته به ور غوښمه انویسټیګیټ کی. نو دې ګری مطالبه منل سی وی دی جواز نه لري چې احتجاج وکړي.
دلته خبره ده د ولی ورده چې د نومبر د میاشتې په 23مه نیټه د ابلستان په تربت کې د سیټی ډی لوري په یوه نشته کې د څلورو کسانو د وژنې ادا سوي وه. په کوم کې یو ځوان بلاچ بلوچ هم شامل وو. خود بلاچ بلوچ پلار مولا بخش ویلی وو چې د زوی بلاچ بلوچ نه هیواز د نومبر په 19مه نیټه د کور څخه سیټی ډی نیولی وو بلکې د نومبر اکتوبر په 20مه نیټه د تربت و یو ځایی عدالت ته هم وړاندې کړی و. نو ځکه چې د نوموړي په خبره سی ټی ډي د ده د زوی په ګډون څلور واړه بې ګناه کسان وژلي دي. د بلاج بلوچ د پلار په خبره چې کله پولیسو د سی ټی ډي د غړو په ضد مقدمه د درج کولو څخه انکار وکړي، نو له امله یې دوی په تربت کې د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی و. د دیارلس ورځو د احتجاجي پرلت وروسته برخوالو د دسمبر په 15مه نیټه د کوټ په لور احتجاجي لانګ مارچ را روان کړی و، کوم چې کوټ ته څیرمه سریاب کسټم ته را رسېدلی و، چیرې چې د لانګ مارچ برخوال پر سریاب سړک پرلت وهلی دي. دا دغه وروسته کله چې د لانګ مارچ مشرانو اعلان وکړي چې دوی به د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ د کوټ په ریډ زون کې پرلت وي، لکن صوبایي حکومت و دوی ته اجازه ورنه کړه او د تیرې شپې راهیسې د کوټ د ریډ زون ټول سړکانې په ازغن تارو لاریانو کنټینرانو تړلې دي. بل د خبره هم د یادونې وړ ده چې د بلوچستان هایکورټ د دسمبر په 11مه نیټه د سیټي ډي څلور واړه یاد شوي غړي د خپلو دندو څخه لرې کړي دي، او د سیټي تانې تربت انسپکټر نوربخش بلوچ د یادې پیښې د پلټنې د ډلې مشر ټاکلی دی.
مشال اړو داسې غوږې د بلوچستان په چمن خار کې معذورانو د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ کې لاریون کړی دی. پرون لاریونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پرلتوالو غوښتنې دي ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکري د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو د پرلت نن 450مه ورځ ده. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ سو ځلې خبرې تیرې شوې دي خو نتیجې ته نه دي رسیدلې. په دې اړه د مشال اړو خبریال سمد شبنم رپورټ را لېږلی چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
د دسمبر پر 12مه په چمن کې مازورانو پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد ل 28 اکتوبر څخه هلته روان پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. دوی حکومت وغوښتل چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي. په احتجاج کې شریک د شیرزمان په نوم یو مازوره مشالې ډوتا وویل،
شبانی مازوره ما د څلور کال سره پر بارډر باندې کار کاوی، د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې په پرلات کې نستلې دي. نن څلور 500 ورځ باندې مازورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مازوران ګرد او پاکر او مجبوری باندې و پاکر ته ولاړ دي، بل و دروازه ته ولاړ دي. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د خپل پیسې لاجی واپس واخی. زموږ وزګار علاقه زموږ خپل موږ پر دروازه په یو صورت پاسپورت نه منو.
د چمن د مازوران اتحادیه مشر عنایت الله بشر دوست د احتجاج محل مشالې ډوتول چې له 200 څخه زیات مازوران د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د کاروبار لالاري د خپلو بچانو روزي پیدا کوي. هغه وویل چې حکومت باید مازورانو ته خپل عینک ورکړي.
دا وخت زموږ سره رجسټر ډیر مازور دي، خصوصا په چمن چې دی هغه 825 مازور دي. په دې کې 102 زنانې دي. د دې سره سات دغه تقریبا د 200 زیات کسان پر بارډر باندې روزګار کوي. د دې دغه روزګارو تقریبا د 340 کالو زموږ د ولس دغه روزګارولو. نو هغه 1500 روپۍ چې دی د ورځ پیدا کولې هغه وس دا وخت ولاړې دي، ځکه د مازور هم دغه بچان دي لکه د روغ خلکو. نو مازور هم په ژوند کې ژوند غواړي، د روغ خلکو په شان ژوند غواړي.
د چمن پرلتوال پر ډیورن کرښه چمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر شناختی کارت او ویزه باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګری اتحادیه مشر صادق اڅکزی د دسمبر پر 12مه مشالې ډوته وویل،
د مازورانو چې ریلی و چې په هغه باندې په لکونو انسانان په هغه شرکت وکړي، نو هغه مازورین چې په دنیا کې د مازورینو خپل کوټه یې خو د چمن ضلع کې لابلا مازورین کې هغه کوټه کې ایس خوا د دوی بنیادی حقوق څه دي هغه قبضه شوي دي. دا ټول هغه مازورین مصپاک افغان بارډر له هغوی ایزار وکړي چې موږ پاک افغان بارډر له د ایزو روپو د 500 روپو دپاره موږ ځو او موږ راځو. نو موږ غواړو دا چې په دې وطن کې په دا علاقه کې مازورین ته ګورمنټ سیلز ټیکس، جرنل سیلز ټیکس او کدی ګاډیانې اخی کدی موټران اخی دا ټول شان دی د پاره ټیکس یې معاف دی.
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې شوې خو څه نتیجې ته نه دی رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دیرشمې له هیواده د وتلو وخت ورکړی او له لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو تاسې غوږی د خیبر پختونخوا ډېر اسماعیل خان زلی د دربند سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې ده. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال رادیو ته وویل چې وسوالو برید کې امنیتي ادارو سرتیرو ترڅنګ دوی ته هم ډېر زیان اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دربند کې وسلوالو برید کې لږ تر لږه 23 امنیتي سرتیري وژل شوي ول. د برید ذمهواري تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې وه. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت په افغانستان کې طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشران ور وسپاري. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان دربند سیمې اوسیدونکي 13 ورځ په پوز باندې ځانمرګي برید نه ورسته د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیمې امنیتي حالات ښه کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د دربند دوا اوسیدونکي په پوز باندې د ځانمرګي برید نه د شوي نقصان په براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
مانم جمال میا خیل دی تھانے سرکم محلہ بردو خیل دی بالکل ٹچ ماور سر کور دی شپے 3 بجے لگ بھگ 2 منٹ باندھے وچ ایو زوردار دھماکہ وس والا اگے چ بعد فائرنگ شروع والا دخ سے فائرنگ وچ کورو کے دروازے مات والا چتونا مانڑے دا سیلنگ ختم سولا ڈھیر زیاد نقصان سوا دے دلے پولیس سرا تھانہ درابن سرا آرمی کسانو سرا یو خود کش سوا دے پچے ڈھیر زیاد شہادتونا سوی دی دا بلڈنگاں نا ڈیمے شیاں نا دا پتہ لگے جی لگیا دا چے ڈھیر لوئی کرا وئی سوا دا درابن ہائی سکول ڈیمیج دے ورسارا تھانا درابن ہم ڈیمیج دے ورسارا چکم آس پاس دکانوں دی ٹول ڈیمیج دی اکورونا محلہ بردو خیل ہم پچے ڈیمیج دے درابن خلق ڈھیر پریشانہ دی.
ماں مہربان نم دی درابن یا ماں ما ہوٹل دے دا اختر قریشی مارکیٹ دے دا ٹول دکانوں خراب سوی دی مشکو ہے چی امن جوڑ سی دل تا مجھ امن غاڑو
دی پاکستان پوز آماری کو دفتر ایس پی آر لطرفا دی سروارم پا 13 ورز جاری کڑی شوی بیان کشے ویلی شوی وی چی پا درابن کشے دی وسلاولے پا برید کشے درویش پوز سرتیری وجل شوی وی او د پوز سرتیرو سرا په ډازونو بدلون کښې شپې وسلاول هم وجل شوی دی. په دربند سیمه کښې په پوز بنې د ځانمرګي برید ذمهوري د تحریک جهاد پاکستان په نوم پېژندلې شوې ډالې ترجمان ملا محمد قاسم منلې دو خو د سلورم په 13 ورځ د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوي یوه بیان کښې ویلې شوي دي چې د افغانستان طالبان حکومت په اسلام آباد کښې نمائندہ یې طلب کړی دی او احتجاجي مرسله یې ورسپورلې دو. په دا بیان کښې دا هم ویلې شوي دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره تړلې ډالې تحریک جهاد پاکستان په ډیرا اسماعیل خان کښې په پوځ د برید ذمهوري منلې دو او په بیان کښې پاکستان د افغانستان طالبان حکومت نه غوښتنه کړې دو چې په افغانستان کښې د ترهګرو ډالو او د ترهګرو پټ ځایونو په خلاف دا زر ګامونه پورته کی او په ډیرا اسماعیل خان سیمه کښې په پوځ برید کښې کاکړ کسان او د تحریک طالبان پاکستان مشرون دا زر ون سي او بیا یې د پاکستان حکومت ته وسپوري. د ډیرا اسماعیل خان پولیسو ډی ایس پی محمد عدنان د سلوارم په 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي وي چې سلور وسلاولې په ډیرا اسماعیل خان دربند سیمه کښې په یوه سرکاري سکول کښې په پوځ سرتیرو باندې برید کړی وه چې په نتیجه کښې یې 22 پوځي سرتیری وژل شوي وي او 34 نور پر هرجلی شوي وي. دا دې هم یودوي چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډله د خپل تنظیم برخه نه ګڼي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشوری په پاکستان کې د فروری پر اتمه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن سره لننه د انتخاباتي عملی د افسرانو روزنه پیل کړې ده. پرون د کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې ریټرنینګ افسرانو ته به د انتخاباتي عمل، انتخاباتي قوانینو او نورو انتظامی چارو روزنه ورکول کېږي. که څه هم انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل کړي دي، خو ځینې سیاسي ګوندونه او شنونکو د نامنې له کبله د انتخاباتو ځنډیدو په اړه اندېښنې هم لري. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د دسمبر په 12مه نیټه د ټاکنو د کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د انتخاباتو لپاره په مجموعي ډول د 1200 ځلي ریټرنینګ افسرانو ته په انتخاباتي عمل، انتخابی قوانینو او نورو انتظامی امورو روزنه ورکولی کی چې په کې د خیبر پښتونخوا شپږ دیرش، د پنجاب سلویخت، د بلوچستان شپږ دیرش او د سند صوبې دیرش ډیسټریکټ ریټرنینګ افسران شامل دي. همداراز په دې تربیتي پروګرام کې به 1,950 ریټرنینګ افسرانو ته روزنه ورکولی کیږي چې په کې د پنجاب 1,400، د خیبر پختونخوا 1,60، د سند 1,90 او د بلوچستان 1,60 ریټرنینګ افسران شامل دي. په دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد د دسمبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
ریټرنینګ افسرانو سایبان ته د ډېر لذي ټریننګ ورکول کیږي او د ریټرنینګ افسرانو ته د یو ورځ ټریننګ ورکول کیږي. د سره سره زمون چې کوم د نور د انتخابی تیاریان دي علوم بالکل زور شور سره جاری دي او دا به ان شاء الله تعالی چې کوم انتخابی شیډول راشي نو هغه سره به بیا دا مزید پدې کې تیزی راشي.
دا له هغه وروسته ده چې د ټاکنو کمیشن د روان عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده، خو تر دې دمه یې د انتخاباتو شیډول نه دی اعلان کړی او ځینو سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې اول دې نگران حکومت د الیکشن لپاره په هیواد کې امنیتي صورتحال کنټرول وساتي. د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي په دې وروستیو کې د داخله چارو د وزارت لخوا د دوی مشر مولانا فضل الرحمن ته د خطر خبرداری ورکړې شوې، نو په داسې حالاتو کې دوی اندېښنه لري چې څرنګه به سیاسي وندونه په داسې ماحول کې خپلې سیاسي هلې ځلې جاری وساتي.
دا وزیر داخله بوختی کار دادی چې هغه د ملک د امن د پاره اقدامات دیو کی، الٹا آغا دے تھریڈ پا والا باندھے پاٹو تھا سر عام پدے پریس کانفرنسوں کے دا وہی چہرہ پرانکیتا تھرڈ دے پرانکیتا تھرڈ دے دے مقصد سرے نمو خو دا وہی چہ عوام ہوتا سیاسی جماعتوں ہوتا قائدین ہوتا تحفظ ملو شی ووٹر تھا تحفظ ملو شی ووٹر ڈے آزادانہ طریقے سرا بار روزی او خپل ووٹ حق استعمال کی.
خود پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر په 8مه نیټه د رایو ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی وو چې په څو ورځو کې به د انتخاباتو شیډیول اعلان شي او د فروری په 8مه نیټه به عام انتخابات کیږي او لسته په دغه ورځ خپل رای وکاروي او د ټاکنو کمیشن به د پرامنه انتخاباتو کول یقیني کوي. په پیښور کې خبریال او شنونکو کاشف الدین سید د انتخاباتو د ځنډیدلو د امکان په اړه د پوښتنې په جواب کې وایي که څه هم د ټاکنو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل کړې دي، خو چې تر څو د انتخاباتو بشپړه شیډیول نوی جاری شوی تر هغې به د انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه غیر یقیني صورتحال دوام لري.
د غیر یقیني صورتحال وجوهاتو کې اغه کې یو غټه وجده هم ده چې بعضی سیاسي مشرانو د طرف نه داسې بیانونه راځي چې هغه د سکیورټی په صورت حال باندې ګوته اوچتای. مولانا فضل الرحمن صاحب هم د دین وړاندې د موسم په صورت حال حواله سره هم خپل مطالبه مخې ته ایښله او د سکیورټی حواله سره خو ډیر کلاو خپل خبره کړې ده او ویلې دي چې زما په علاقه کې یعنی داغه په علاقه کې الیکشن مهم نشي چلے دی، هغه د سکیورټی د وجنا بهر نشي راوتلې. نو دغه شان که بیا موږ وګورو د نورو مختلفو سیاسي مشرانو طرف نه هم دغه بیانونه راځي خو ترسو پورې الیکشن شیډول نه راغلی او د سیاسي مشرانو دغه کم وریز دي هغه لری شوی نه دي دا غیر یقیني صورتحال به موجود دي.
د نومبر په درېمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو د قضیې په فیصله کې نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړی و چې د فروری په اتمه نیټه دې دا خبره یقیني کړی شي چې هم په دې نیټه په هیواد کې عام انتخابات وشي او انتخابات نور د ځنډ ښکار نشي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د پېښور ښار په هوا کې آلودګي په پاکستان کې تر ټولو زیاته ریکارډ شوې ده. په پاکستان کې یو غیر دولتي ادارې په خپل په دې راپور کې ویلي چې دا مهال د پېښور په هوا کې د ککړو ذراتو مقدار تر لاهور ښاره هم زیات دی. دغه ادارې د جدیدو آلاتو په مرسته د پېښور ضلع له دیارلسو سیمو څخه دا تفصیل په شپږو میاشتو کې راغونډ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د ماحول د آلودګۍ د مخنیوي غیر دولتي اداره پېښور کلین ایئر الاینس په خپل تازه راپور کې وایي چې د پېښور هوا په ټول هیواد کې تر ټولو زیاته ککړتیا لري. د دسمبر په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور کلین ایئر الاینس ویان محمد حسیب وویل چې د دې ککړتیا تر شا لوی وجوهات غیر رجسټرډ او زړې رکشې، زاړه بسونه، ویګنونه، د خښتو په بټو کې د ټایرونو او کوېلې سوځول، او په حیات آباد کې هغه کارخانې دي چې پکې د زهریلا ګیسونو او لوګو د کنټرول د آلو نشتوالی دی.
موږ د پېښور څلور بوټونه بنسټ واغستل. یو تاسو ته پته ده چې د حیات آباد چې کوم دی د هغې سره یو انډسټریل اسټیټ د کارخانې پکې لګېدلې دي او د هغې نه خو ډېره خرابه هوا راوتله. یو پوینټ هم هغه اغوستې. دویم پېښور کې تاسو ته پته چې داسې علاقې دي چې پنجانې دي، ډېرې تنګې دي. دې کې یو هشنغرې سټاپ چې هغه ځای کې ډېر زیات هر وخت رش وي او آبادی پکې ډېره ده. او بیا د لزاک روډ دی یا داسې چې بل طرف ته ورشي نو ورسک روډ دی. نو موږ چې خپل ډیټا اغوستلو په دې کې موږ دیارلس زینونه مینشن کړو. هغه زینونه چې کم د پېښور څلور بوټونو او هغه ګونه چې کم په پېښور په ښار کې تن دی. هر یو تحصیل کې خو تحصیل کې هغه چې کم ځای کې آبادی ډېره ده، ځکه چې کم ځای کې آبادی ډېره وي هلته کې د ماحولیات او خطرو د لاسه خلکو ته د ژوند ته خطر هم محسوسېږي.
د محمد حسیب په خبره د دغو آلو لګولو لپاره ورسره په پاکستان کې د سویټزرلینډ سفارت او خیبر بینک مرسته کړې وه. د راپور له مخه د دې اونۍ په پرله پسې پنځو ورځو کې د هوا معیار د لاهور د درې ورځو په پرتله خراب دی. د پېښور پوهنتون په ماحولیاتي مرکز کې استاد ډاکټر حزب الله خان وایي حکومت ته کار دا چې په زړو گاډو بندیز لګوي.
لس کالو نه زړه گاډي کنه ندی دا پولیشن ډیر زیات پیدا کوي. بلدار چې کوم کنسټرکشن کیږي او یا دا کچا سړکونه نو دام ډېر لوی نقصان پیدا کوي او دا پاتې شول زیاتی. نو دغه مین دغه نو په کار چې لکه تاسو بهر تاسو بدرل ته دیدلی چې کنسټرکشن کیږي اس کیږي نو څه پردې وته لګولي او هغه نه هغه پارټیکلز نور خلکو ته نه خوريږي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د عامه صحت د آگاهۍ یا پبلک هیلث اویرنس الاینس مشره ډاکټر سایم عابد وایي چې په ګرمۍ کې په هوا کې ککړی زری له درې څخه تر څلورو کیلومترو پورې لوړیږي او له همدې عمله موږ په اوړي کې دومره ککړتیا نه وینو، خو په ژمي کې په هوا کې ککړونکي ذرات اکثره له 500 میټرو څخه تر یو کیلومتر لوړوالي ته خپرېږي. نو ځکه د ککړې هوا احساس زیات کیږي او د خلکو په صحت هم بد اغېز پری باسي.
دا ضروری ده چې موږ خپل د فضا خیال ساتو، ځکه چې د فضا یا هوا چې کمې دي ای کې چې موږ سا الونو اغې نه بیا یو خدای اسما چې د لنګ ډیزیز اغه زیاتیږي ورځ برس. نو هغه چې دی چې کم یو کسانو ته اسما دی یا سی او پی ډی دی یا لنګ ډیزیز دی یا دمه مرض دی هغه چې کم یو دی هغه زیات دو چانسز دی. بیا دی نه علاوه چې کم یو دی تھروٹ انفیکشن دی نه علاوه چې دی دا یو سو بیماریانو نو مې واغسل دی نه علاوه به حدا نور ورکوټ داسې دی بیماریانو چې دی د لاسه کې دی شي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د ماحول د خوندیتوب د ادارې یا انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی ډایرکټر جنرال محمد انور خان وایي چې سره لننه د دسمبر د 14مې نه به په پېښور کې د گاډو د چیکینګ عمل شروع شي او د ښار په سنډو کې د ځینې سټیل ملونو پر ضد هم کاروایی کوو.
نن هم زموږ په هغه کې میټینګ وشو د ټولو سټیک هولډر سره، کمشنر
په سربراهي کې او بیا د سی ایم سره مو شو چې موږ هغه ته یو پورا کوم انټرنیشنل بیسټ پریکټیسز دی او سکول غواړي نو هغه موږ هغه ته ورکړی دی یو پورا اپریزل رپورټ.
په ماحول کې د اولودګۍ د مخنیوي د صوبایي ادارې ډایرکټر جنرال محمد انور خان زیاتوي چې د دوی د سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د هوا په ککړتیا کې تر ټولو لوړه 85.5% برخه د ګاډو او رکشو نه د لوګو اخراج دی، 21% د ګردونو او لوګو ده او 6% د کارخانو او د خښتو د بټو نه د لوګو اخراج دی.
مجید بابر چې تاسو رپورټ وړاندې کوو او هم دې رپورټ سره د روانې ګړۍ نمای برخې ته راورسید. تاسو درې خبرونه مهم برخې وایم. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد له تربت څخه د پیل شوي لاریون ګډونوال د کوټې په سریاب سړک پر لت وهلې دي. د بلوچستان د یووالي کمیټې بلوچ یکجهتي کمیټې تر انتظام لاندې د لاریون ویان ګلزار بلوچ پرون مشالو ته ویل چې لاریونوال د دسمبر په 11 ماسخوتن کوټې ته ورورسېدل، خو حکومت هغوی د کوټې په سریاب سیمه کې ایسار کړي او د ښار مرکز ته یې نه دی پریښي. د احتجاج وروسته لاغې پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترهګریزې څانګې د نومبر پر 23 ادا وکړه چې څلور وسلوالې وجلی دي. خو بلوچ فعالان ویل چې په هغو کسانو کې د بالاس بلوچ په نوم هغه کسم شامل دی چې د پولیسو په بند کې وو. په چمن کې مزدورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پرلتوالو غوښتنې دي ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکري د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پرلتوالو حکومت ترمنځ سو واري خبرې ترې هم شوې دي خو نتیجې ته نه دي رسیدلې. او پاکستان د ډیر اسماعیل خان په دربند سیمه کې د پورنی وسوال بریټ په تړاو په افغانستان کې طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د وزارت سیکرټری په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان سفارت شار سیمبالی حاضر کړل او غوښتنه ورڅخه وکړه چې په سمدستي توګه د خپل سرپرست حکومت ته خبر ورکړي چې د بریټ د عاملینو په وړاندې په بشپړ ډول پلټنی او سخت اقدام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان حکومت د دغه غوښتنو په اړه رسمي جواب نه دی ویل، خو مخکې په بیا بیا ویلي چې د افغانستان خاوره د هیچا خلاف نه استعمالیږي. او اوس لږمنه سره سم درته ونیزه خبرونه سندري جادوګری لرو. دا ونې په سندري جادوګری خبرونه کې د نومیالي سندرغاړي صوبت خان د ژوند او هنر حال او دغه ځینې مشهوري سندري دراوړو. دا خبرونه چې هارون پاچای جوړوي نن یې درته په تکراری توګه وړاندې کوو.
سلام شهید هارون بچای مریدن کو او د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه می درته راوړی. د دیونه په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ثوابای د یو نومیالي سندرغاړي صوبت خان د ژوند او هنر حال او هغه ویلې سندرې وري. صوبت خان د سیمې له هغه پخوانی سندرغاړو یادېږي چې د سندرو د ثبت لپاره یې هند ته سفرونه کړي، د هندي کلاسیک موسیقي درسونه یې اخیستي او هغه په پښتو موسیقي کې ځای کړی دی. نوموړی د صوبت د مرغوز په نوم هم پیژندل کیږي، د سواد درلود او شعر یې هم ویلی شو. Bye. د سوابای د زیدی کلی او شاعر او د استاد صوبت خان اوریدونکو ایاس طالب چې د استاد په اړه معلومات لري وایي چې استاد د سوابای د مرغوس کلی په یوې هنري کورنۍ کې زیږیدل و. د طالب په خبره استاد برباب هم غږاو او په هند کې ریکارډ کړي سندرې خورا زیاتې مشهورې وې. طالب زیاتوي صوبت خان استاد د وخت له یو نومیالي شاعر احمدین طالب سره نږدې پاتې شو او دغه چاربیتې او غزلونه به ویل.
صوبت خان څه وکړه جی؟ خان ابراہیم خان نے ملمسیا اگزد کالا کلا خوبت اعظم دیدانو کی بمولا مڑائی جلتن نزن نحال شے باختہ جا نڑائی جاد ویسان پس خوبت استاد سمردان کی پورا سوگنو ذکر کی کلے تو جیلی کی 1935 کی دا لو باؤوے کی ذل کو یہ انچی کری دی سرکاری باجا کے بخل کو ریدانو دیر دیر یاد شورت منتو داغین پس جا تو 35 کی دا دغه وی چې پسینه کوکه یې پرتنات کای د سرو دا او د نندارو دا د احمدین طالب می مکه ایران او دای چوی نبیا افغانستان ته سردار داوود غوښت او ډیر زیات مشهور شو په علاقو کې او د زدکړه زیاته په هند کې کړی و د بیا باجنګ وګوله یو غزل کې د احمدین طالب به یاد کړی دی چې وایي قومت په غوند ګیر چا پیر مشته شم او د آیا نه کله زه چاته چاته شم جی بی پی را مجھے سیانو تا حیران کالی مزور کرنے کے صحبت ایشم صحبت استاد یو ماہر مجلسی Thank you.
د زیدی کلی ایاز طالب زیاتوی استاد صوبت خان د ولسی سندرو ترڅنګ غزلونه هم ویلی دي. دغه په خبره هغه وخت چې صوبت خان استاد په مردان کې میشت او خورا زیات مشهور وو، د خپلې ویلې یوې سندرې له کبله ځینو خلکو وواژه او مړې په مرغوس کلی کې خاورو ته وسپارل شو.
کله دې په مردان کې ستودنو ډېر مشهور وو، دې سندره وویل چې نالت ته خدای ورېږي په بازار د چکلی. ما ته یو مشر وی تلو ما د جنگیزین چالی زما خپل ترو په مردان کې برتی وه، یہ صوبات بارہ بالا خانے میرا غرزول ہے وجل ہے جب تشکال بعد بارانی ندی زیاد پر ادھر آؤ مارغوس کے راڑو مجھے کبھی راتلم نو کل آ رہے کہ صوبات سندکوں میں سے میلا را خول لاغل ہو یعنی بس ادھرو اور جاڑے ہونے سے رات لے خل کرا لی ناگر تماشیم کولا اویلا 1942 نو پدا کا کال او پاتشو او پاٹارا سو دا کی پیدا شو دعا کیا ایم کی دو دری زامنو دی یو نومو خورشید جعفر دی بل نومو پروختیار شما او دی بل نومو جمشید. خورشید جعفر پا هند که چه کمده دی موسیقای دارکتر و فیلمونو ملمون لده ترزون و مرزون گانو دی جول پروختیار شما با دی خور ریدیو لده ترزون جول او دی دیو زیو شیرزاده نیو و دی داک محکمه که ملازمو احمدین طول کلام که تی پاتشو دی داغست خو بیا وکیل شاہ وکیل دے خاٹکو جو سالے رے ڈائریکٹر دے آگا آگا کلام آگا لسول ور کر صحبت استاد آگا آگا چاپ کر رہے سیلیات پر نمونہ کی آگا مر دے شیرزادہ مر دے ما جی سورا اور دلی دا سورا نرمندان جو صحبت پر شان قربان دا چانے رے کر رہے تھی سورا پوری جنگی ادا زمین طرف کر زیدوکار دے استاد صحبت خان آگا زمانہ کی غزل چانے پی جن دے د دور احمدین غزل لیلی دا لبی غنی ولیلی چی دا زما هم راشا دلبر راشا دای ولیلی چی دا غیر راشا راشا دل ربا که دا خلای خوب لری استاز صوبت خان زما دیر زیاد پخت زکا استکیل استسپایو لری
پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي استاد صوبت خان په الکوالۍ کې د حجرو د موسیقۍ په محفلونو کې برخه اخیستل پیل کړل او د سیمې له یو مشهور ولسی شاعر احمدین طالب سره یې نږدې ملګرتیا جوړه شوه. د یوسفزی په خبره د پښتو ژبې او پښتني کلتور په ژوندي ساتلو کې د صوبت خان استاد او احمدین طالب په څیر شاعرانو او سندرغاړو مهم رول لوبولی دی.
زمونگا مشران دا خبر کئی کم چه زیاد تر اس پنیشتے پا دنیا کی او چه کمو ناغی بمونگ سر دا خبری کولی چه صحبت استاد چه دے چه اکثر با مرغوس و صحبتی باندیم یادی دا نو ادا چه کمو دا احمدین طالب یارومو دا آغا شاگردومو دا بیخی دا سیوا لکسنگ چه دے میرزا غالب پوردو کے چه دا آغا سپو شاگردانو ناغتول یاران همو دوستان همو پو ابتدا کی بد دا رور محبت پو تبلا بی آغا گولا او سبھا چی کمدن و سرا اجرو کی دا ملگرو دوستانو پو ناکی چاربی تے بیویلی سندری بیویلی دا دا پلار او دا احمدین طالب ام دیر خطالو کن نو صوبت پیا دا احمدین پرنگ کی رنگ شا احمدین طالب دے وت مانزو چار صدی وسیدون کے وہ یو لوی عالم مو مرغوس کی دینی علم ماسلو یا پزیدہ کی مرغوس کی ڈوڈیر کی غد خپل زغد شاعرین ہم پتہ لگی چے غد چاربی تنو چا پے ٹول سیمو کے پاتشے دے احمدین طالب وای چے یا زما د سنگین شعر برکت سے یا پجب د صحبت کے ڈیر لذت سے خلق وای چے صحبت د مرغوس خوزو وا مچ نہ مرغوس د صحبت یعنی دا مرغوز ہم دا غب وجہ باندھ یادی گی سمنگا دا بیاز نفس خصوصا دا علی خان او دا بیاز نفس تر خدای خدمت گارے پوری چیز زمون چکا مداغا دورا دا نو پدی کی زمنگا ام دے اولسی شاعرانو او اولسی سندرغالو زمنگا دا جب جواندے ساتلے دا او دا عدب جواندے ساتلے دا
د سوابای د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی زیاتوی صوبت خان استاد د خپل ځینو هنرمندانو ملګرو په مرسته نوی دلی ته لاړ ولته یو شمیر پښتو سندرې ثبت کړې د د په وینا استاد د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو ترڅنګ کابل ته هم هنري سفرونه وکړل او د ولسونو له داد او مینې سره سره دولتي انعامونه هم ترلاسه کړل
زمون ګورو چې په دغه زمانہ کې کيو په لدی زمونږ په وجرو باندې راځ کړی دی او نو بیا دا سوچو چې په کلکتا کې او په ډیلی کې د نوی دنیا سزونه مخې ته راغله لو ریکارډینګ کمپنۍ قائم شوې صوبات استاد سکندې نو د خپلې ضلع نه چې کله ووته نو هغه بیا داسې و چې د اکرم خان استاد باجی هغه چې دنو ځان ته راغ کړ په کال 1934 زمانه و چې دی د سردار سادو سنگھ یو کمپنی وا بانگا فون نومی کمپنی چې هغه ته لاړو د یو ناتیا موږ ته ناتیا سندر هم ویلې چې دا د ویلې چې روز محشر بشی اشکار نبی یا بواخی دو امت سہار نبی او دی سر دچ دینو دو دا کپنے نا خپل فنی سفر پیل کنو بیا دو تول ہن کی چرت چ پختانو کپ ڈیلی کیو کپ ملی آباد کیو کپ دی پختون خا کیو بیا رو رو دو دو شہرت غد آغا وقت کی کابل تم لالو چکل دو پا دری چپا کی یو ککوڑ د اور سے د کابل تا نو التا د کابل گورنر هاشم خان هغه واورید داغه دا سوچ سرور سردار عالم یا محمد مصطفی نو دچ کلا هغه ویل نو بیا د دربار ته عمل ته وغخته شو او د خبر ته کلا د فرنٹیر ٹریڈنگ کمپنی په نوم باندې اومد دا بانگا پول یو برخراله او 1915 کې دل تک هم یو دغه ساده شو کمپنی نو د استاد صوبت بدل ته هم ته دی بیا کلکتی ته هم ته ډیلی ته هم ته او رو 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 د پټول هند باندې خور شو او دا د ینګ انډیا کمپنی دا سندره د پړمبی زل باندې ریکارډ بدل ته چې بے پتا بے مروت وی پښتون نه دی چې بے ننګ بے غیرت وی پښتون نه دی په دغه زمانه کې چې کله د احمدین طالب دانی مکه وی چې پښتینا کو کدي پرتن ته د سرو دا د نندارو دا نو د ته د آل انډیا ریډیو د ریډیو سٹار خطاب هم ورکړ شو
د سوابای یو مشر موسیقار فاروق استاد چې په سیمه کې یو شمېر شاګردان لري صوبت استاد دی و تکړه سندرغاړي په توګه یادوي دیوائی صوبت خان استاد د پختو ولسی سندری په تیر چار بیتا په لوړ هنری کمال ویلې ده.
هغه وخت راغی او تعلیم افتر تلی او جو شاعر او خپل باندې او درم چې دینو هغه فنکارو نو دا دوه درې سیزونه چې دینو هغه سره خپل دغه وو ښه غزل او ښه چار بیتا هغه وخت په دوی هم اخمدین طالب سره دی هغه یې ځان سره پاتې کړو چې ټول عمر هغه سره وو د ډېرو شعر او شعرو نه هغه خبر کړو. هغه وخت کې د غزل دور رواج نو او سندرې او چار بیتې چې دینو دا صوبه خان بابا ډېرې ویلي او بیان یې ډېرې ویلي. هغه وخت گلشن کمپنی وه کنه په ډی ڈی کې دا هغې نه به زندرې کارټونه راتلل. هغه وخت دی په مردان کې وو په آل مرغوز او ځای مردان کنه داسې وو دغه بوله ده دی خو ډېر په مرغوز کې نه دی پاتې شوی. شمې فاروق سیر چې وشي دا د ده زوی وو ډېر ښه په موسیقار پاتې شوی. خورشید ظفر د ده زوی وو هغه په انډیا کې ډېرې موسیقۍ کړې وې خو چې بیا پاکستان ته راغی نو هغه عشقي حبیب یو فلم هغې وکړو او دې نه وروسته بیا وفات شو. په هغې کې قوالیم چې ویلې وه په دی باندې میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا دا خورشید ظفر چې ور بیا ډېر قابل سړی وو نسی دغه خو د لونو د طرف نه شته دی که نه ځکه ګلریز ته بس هم چې دی دا د هغې د کورنۍ سړی دی که نه او داسې زمونږ په کونډه کلي کې زمونږ ګلزار استاد د هغې لکه نسی وو که نه پنځوس شپېته کاله خو هغه دغه دا هنر کړی وشي.
اوریدونکو بیا هم د مرغوز د صوبت خان د هنر پښتني ټولنې ته د هغه د خدمتونو په اړه د لیکوال او شنونکي نورالامین یوسفزي خبرې اورو. دی وایي د صوبت خان د اواز او موسیقۍ خواږه وو چې هغه به د سیمې خانانو او نوابانو خپلو محفلونو ته دعوت کاوه او د هغه د هنر قدردانی به هم کوله. د یوسفزي په وینا صوبت خان له دې وجې هم په هنر کې رشد وکړ چې هغه لیک لوست کولی شول او په شعر پوهېده.
ځکه خلکو دا خبره هم هغه وخوي چې کوله چې دا د دربارونو شاعر ده ځکه چې دی به د والي سوات په هم بل ځان سره د دیر نواب څخه به هم ته داسې د کابل بادشاه به هم ځان لهغه دا وه چې د هغه د فن خواږه وو د هغه د مرای خواږه وو. بیا د هغه چې د پښتنو د کلتور څنګه چې سپرات وایي چې ته د یو کام په کلتور باندې د هغې په ژوند ځان پویا کول غواړي د هغې سندرې واوره نو دا به وو چې دا د پښتنو د روح سندره وه. او بیا دې د مرغوز نه ویلی شي چې څنګه احمدین طالب سواد ته او مردان ته تللی وو په آخري وخت کې نو دی هم او څنګه چې زمونږ بیا د هغې نه وروسته زمونږ عبدالواحد کې کدار هم مردان کې استوګن شو نو دی هم بیا مردان ته لاړو. صوبت استاد عجیبه خبره دا ده چې د ده چې کومې مقبولې سندرې دي یا چې عربیتي دي یا د ده خپلې لیکلې دي او یا د احمدین طالب دي او دا لیکونکی او پوهه سړی ځکه احمدین طالب شعری مجموعه چې تک مچاپ کړی دا نو پاغه باندې سریزم د خپل لیکلی را.
نورالامین یوسفزی زیاتوی صوبت خان او داغه د وخت نورو یوشمیر سندرغاړو نه یوازې پښتو موسیقي بلکې پښتني کلتور او ټولنې ته هم د قدر وړ خدمتونه کړې دي. د یوسفزی په خبره د غنرمندانو په خپل سندرو کې پښتنو ته د مینې رورګلوي او کامی یووالي درسونه ورکړي دي.
زمونږ په دغه زمانه کې چې نو د کيو په لاره د زرخان استاد
مازیګر کې لیوانه کګه د خیال زی مشهور او دغه شان د چراغ له دل ربان نو بهار د میر احمد خان استاد داسې د خانم جان داسې د چشتي چمن جان ز پور بل کې کټ فقط ګلو نګدما داسې د میرون نساء ما به ماما چوي پسر ډولای کې د سبزری خان استاد چې زما کده مکی بزنګې دل له کټال نو دغه سي د صوبت استاد سندره هم پټول پښتونخوا کې چې دین او دا به مونږ ویل شو چې دا سندره چې دی دا زمونږه د کلچر زمونږ د ژوند جوه کوچ کی او دا داسې و چې د مونږه کيو پله د فن خدمت کړې ده نو بل پله چې دی پښتون تهذیب ڈیسینٹ کرے دے پولائٹ کرے دے او بل خبر دا دے چھے دخل کو ضرور خوشحال کرے دی او قیو پلے فن جواندے ساتھلے دے نو بل پلے کلتور یا زمونہ ثقافت ہم جواندے ساتھلے دے او دائے تر شلے میں صدے دا کم چھے بیا دا اسلامیہ کالج زخیٹے نا چھے رومانٹیسزم راوزی او دا خدای خدمتگارے تحریک دا داغن چھے کم کام پرستا او ترکی پسند دا دیر تحریک راوزی بیا ولسی دا دیگر گا پکر آگے نو پو گو باندے دی خلق راوڑے دے او من ته زو سرمایه پر خو دې د خپل ژوند د خپل ثقافت د خپل کلچر زما خیال لچې که موږ څومره هم دی وستایو او څومره هم د دې په ژوند او په پن باندې کار کو دا وکړو. مشال ریڈیو ده.